سلامونه ستړي مشاینن د اگست د میاشتې 15 نیټه د پوره درې کال وړاندې په همدې ورځ په افغانستان کې په خوانی جمهوریت نظام سقوط او طالبان کابل ته ننوتل. په دې اړه ځانګړی راپور او خبرونه درته لرو. تاسو ازادي راډیو ته غوښ شئ، خو اوس په مو کې د دې سات تازه خبرونه ته. پاکستانی لوري د تورخم دروازې د بیرته پرانستلو خبر ورکوي. په تورخم کې د ګمرکی چارو چارواکي عدنان خان د اگست پر 15 د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویل چې د پیښور له وخت سره سم سهار شاوخوا 9:30 په مالونو بار لاري په تورخم ووختي. هغه زیاتوي چې یوازې هغو مال لیکدونکو موټرو ته اجازه ورکوي چې د تګ راتګ لنډمهال یا عارضي اسناد لري. د تورخم لاره د اگست په 12 د تورخم په ګورکی سیمه کې د پاکستان او د طالبانو د حکومتي سرتیرو ترمنځ د نخت العمل تړل شوی و. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی پر خپل ایکس پاڼه کې یا په خوانی ټویټر لیکلی و چې په سیمه کې د ولسی وګړو پر کورونو د پاکستانی پوځیانو په ډزو کې یو ښځه او دوه ماشومان وژل شوی دي. پاکستانی چارواکو بیا ویلي چې نخت هغه وخت پیل شو چې افغان طالبانو په دې سیمه کې یو پوسټه جوړوله او ځواکونه یې مخ او پاکستانی ځواکونه یې مخه ونیوله. د دوی په خبره په دې نخت کې د پاکستانی ځواکونو لخوا درې غړي ټپیان شوی ویدی. دا لومړی ځل نه دی چې د طالبانو او پاکستانی حکومتي ځواکونو په منځ تورخم کې نښته کیږي. تر دې مخکې هم ورته پیښې شوې دي چې دواړو خواو ته پکې مرګ ژوبله وخته. د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او فرهنګي اداره یونسکو وایي طالبانو 1.4 میلیون نجونې له ښوونځیو راګرځولي دي. اسوشیتد پریس خبري اژانس نن پنجشنبه د یونسکو په حواله ویلي چې یو کال وړاندې دا شمېر 1.5 لک وو، خو 3 لک نور نجونې په یو کال کې پرې اضافه شوې دي. دا 3 لک هغه نجونې دي چې د یونسکو په وینا تیر یو کال کې عمرونه یې د 12 کلونو 1م ټولګي ته رسېدلي وو. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي امریکا او بریتانیا له افغانستان سره څه باندې 310 میلیونه ډالر مرسته کړې ده. د ملګرو ملتونو دې ادارې چې مخکې په افغانستان کې د مرستو د سخت کمښت په اړه اندېښنه ښوولې وه، د چهارشنبه په ورځ په دوو جدا بیانونو کې وویل چې د امریکا متحدو ایالتونو په افغانستان کې د خوارځواکۍ او ژوند ژغورونکو برخو لپاره له دوی سره 280 میلیونه ډالر مرسته کړې. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې بریتانیا هم د بیړنیو پروګرامونو لپاره له 500 میلیون ډالرو ډیر مرسته کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د افریقا په ځینو برخو کې د مونکی پوکس یا د بیزو کسوک د خپرېدو له امله روغتیایي بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیدروس ادانوم کربریسس په افریقا کې د دې ناروغۍ د خپرېدو احتمال خورا د اندېښنې وړ بللی. کربریسس وویل د دې ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي او د انسانانو ژوند د ژغورلو لپاره د نړیوالو غبرګون اړین دی. د مونکی پوکس ناروغۍ د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې د خپرېدو په پیل کې لږ تر لږه 450 کسان وژلي او د مرکزی او ختیځي افریقا په ځینو برخو کې تر خپرېدو وروسته د مرکزی افریقا، کینیا، رواندا په ګډون په نورو افریقایي هیوادونو کې هم کشف شوې ده. تاکل شوی د غزې د اوربند په تړاونن د قطر په پلازمینه دوها کې یو مهمه غونډه جوړه شي. د جرمنی خبری اژانس لیکلی چې په نننۍ غونډه کې د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې یا سی آی ای مشر ویلیام بورنز، د قطر صدر اعظم محمد عبدالرحمن السانی او د مصر د استخباراتو مشر عباس کامل ګډون کوي. خبر کې راغلی چې د اسرائیل لورې بعد د موساد د بهرنیو استخباراتو د څانګې مشر ډیوډ بارنیا هم ګډون وکړي. حماس کا اروپای ټولنه یې د ترهګرو په توګه پیژني. ویلي دي چې دغه خبرو کې برخه ناخلي. په غزه کې څه باندې 10 میاشتې راهیسې د اسرائیلو او حماس جګړه روانه ده چې درون زیان یې ملکیانو ته رسیدلی. بلخوا په غزه کې روغتیایي وزارت وایي د اسرائیل او حماس ترمنځ په جګړه کې تر اوسه 30,000 ډیر کسان وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس یو ترهګرې ډله په توګه پیژني. د دې جګړې د قربانیانو دا نوې شمیر په داسې وخت کې خبره شوې ده چې د غزې د 12 میاشتنۍ جګړې د اوربند هڅې روانې دي. قدر منوریدون کو بیام خراغلی تاسو خبرونه ل ازادي رادیو نه واوریدل وړاندې پخپرونه کې تاسو ته د افغانستان په اړه راپور لرو تاسو یو غوښی نن د اگست میاشتې 15 نیټه ده درې کال وړاندې په همدې ورځ په افغانستان کې د امریکا په مرسته رامنځته شوی جمهوریت نظام سقوط او طالبان کابل ته ننوتل د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو وایي د دې ورځې د لیدلو فکر یې نه وکړی نو ځکه هر څه ورته ډارونکي او نه منونکي وو په دې اړه لسی مینا زمونږ همکار راپور چمتو کړی ده تاسو یې غوښی
لګنی ګونی په ډکا پلازمینه کې د خلکو په څیرو ویر خبره ده د 2021 کال د اگست 15 د کابل په فضا غنی هلیکوپټر ګرځي او ګمان کیږي چې د بیلابیلو سفارتونو بهرنی ډیپلوماټان او د غشان بهرنی ځواکونه د کابل هوایي ډګر ته انتقالوي تیر شپه د افغانستان یو بل مهم ولایت ننګرهار مرکز جلال آباد هم سقوط کړي او له دې سره د کابل پروان پنشیر پرته ټول افغانستان د طالبانو لاسته غورځېدلې ور سره د کابل د سقوط ویره نور هم ډېره شوې ده
چانګ چې دا له شکیل سره ام بي چانګ حکومت خلکو خوشی کړی دا عام خلک ته سپارس
د کابل ښار له بیلابیلو سیمو د حکومتي ځواکونو د تیښتې خبرې کیږي خلکوای دوی خپل مهمات او وسلی پریږدي او خپل کورونو ته ستنیږي بلاخره د امریکا په ملاتړ جوړ شوی شل کلن نظام رنګیږي او طالبان د کابل په نیولو سره بیا ځلې په دغه هیواد واکمن کیږي
دوی هیڅ یو داسې یو تصور نه کولو چې
درویشت کلن خاطر نو ریوای هیڅ کله دا فکر نه وکړي چې یو وار بیا دې طالبان پر افغانستان واکمن شي وای د په ګډون د ځوانانو لپاره د دې منل ډیر سخت او ځکه په خبرای په افغانستان کې د طالبانو د لومړی دورې واکمنی نه ولیدلې نو موري چې اوس مهال له افغانستانه بهر د تیر جمهوریت نظام پر مهال په افغانستان کې په یو خصوصي رسنۍ کې د خبريالۍ دنده درلوده
دا نو ډیرا بد ورځ او ډیرا دردونکې ورځ و ډیر دردونکې وخت چې موږ ته دفتر لخوا ویل شو چې تاسو باید خپل کورونه تلاټ شئ تر څو چې موږ خبر نه درکو باید خپل کورونه څخه ونوځي چا چغه وهل چا جړل څوک په دې فکر کو چې باید د افغانستان څخه ووځي کله چې د دفتر څخه وتلو تر دې چې کور ته رسیدو دوه دوه نیم ساعت لاره پیاده مونږ لاړلو ځکه چې ټولې لارې بندې وې
دا وای کله چې کور ته ستنیدا د کابل ښار وضعیت ویرون کې وو هر چا منډې وهلې او هر خوا ویر خبرو او هیڅوک نه پوهیدل چې څه کیږي
طالبان وارد شهر شدن
و مدلی نوری وای لکه خوب چی گوری خدا خوب نو بلکی ولسمشر غنی لکابل وطل بحرانی زواکونه د کابل هوایی دگر تطول شوی او د افغانستان وصلوالو زواکونه هم خپلی وصلی پزمکی خیدی د کابل یو شمیر اوسیدونکو وای د کابل د سقوط لورځي بعد خاطري لري زکه د دوی په خبره په دې ورځ لګنی ګونی ډکا پلازمینه خاموش او اوسیدونکو ویره خستي وجود سبکیږي د دې خار یو اوسیدونکو اتاوله ازادي رادیو ته وویل
خپل چرای شهید کوم اوازه شو چې او طالبان کابل ته داخل شوی دي حالات هم ډیر وحشتناک او خلک ډیر ورخطا وجود سبکیږي مې خید باور نندر خبره و باور نکیده چې داسې واقع به کی
د پلازمینې کابل یو بل اوسیدونکو چې نغواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي دا ورځ د افغانستان لپاره تور ورځ یادوي وای خلکو پکې خپل هر څه له لاسه ورکړل
دا د افغانستان په تاریخ کې یو تور ورځ و او اصلا ما هیڅ فکر هم نه کاوه چې داسې یو ورځ به راتلونکې وي او بیرته به طالبان بیرته دا واک ترلاسه کوي او نظام بړنګي موږ هر څه خپل ټولې شل کلنې لاسته راوړنې له لاسه ورکړلې زموږ خپل وظیفه مې له لاسه ورکړه همداسې اکثریت خلکو خپل دندې له لاسه ورکړې بنسټونه مو ونړېدل ټول هر څه مو له لاسه ورکړل
که څوم پر افغانستان د طالبانو په بیا واکمنې دو سره په دې هیواد کې جنگ جګړه پاتې ورسېده نسبی امنیت ټینګ شو او د بیا رغونې ځینې وړې او سترې پروژې پایل شوې خو له افغانستان سره د بهرنۍ مرستو د کمیدو لامل په دې هیواد کې بیکاری او بیوزلی خپل اوج ته رسیدلې د خزو پزده کړو او په کار د بندیز ترڅنګ په دوی ګڼ محدودیتونو لګیدلې او طالبان په پراخه بشري سرغړونو تورندي د غراز په افغانستان کې د داعش او القاعده په څیر د ترهګرو ډلو د شتون راپورونه ورکړل شوی او خلک وایي لای هم د نامنې پیخي ژوند غواخي کاتوم طالبانو پرون د اگست په 14 د خپل حکومت د دریمې کلیزې د منځني په غونډه کې افغانستان امن هیواد بللې ویلې دي چې په دې هیواد کې د ټولو حقوقو د اسلامي شریعت لمخې تضمین دي خو د بشري حقوقو د بیلابیلو بنسټونو د راپورونو لمخې په افغانستان کې د خلکو وضعیت ورسره بل خرابېږي د طالبانو حکومت په دې درې کلنه واکمنۍ کې تر اوسه د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی چې عمده لاملونه یې همدا د نړیوالو شرطونه نه پوره کول دي. دې شرطونو کې مهم هغه د یو ټولګډونه حکومت جوړول، له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پریکون او بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو مراتول دي.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس د تشرغ لاست. زمل علي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاره بهروز د لیری پر مخوري. نن د طالبانو د واکمنۍ درې کاله پوره سول. دا داسې کلونه ول چې د افغانانو په ژوند کې تر ټولو زیات بدلونونه لوړې او ژولې راغلي. هغه لاسته راوړنې چې د جمهوري نظام ګڼل کېدې، لکه د بیان ازادي، د ښځو پرمختګ، ورزش، انتخابات او داسې نور، هغه مهال تغییر سول چې طالبان یو ځل بیا واک ته ورسېدل. که د بشري حقونو له نظره وګورو، له هېواده د وتونکو ځوانانو د شمیر، د ښځو د زده کړو او کار حالت او یا هم د اقتصاد وضعیت ته وګورو، افغانان په دغو درو کلونو کې له سخت وضعیت سره مخامخ شول. که څه هم طالبان وایي چې اوس جګړه پای ته رسېدلې ده، خو ډیری په دې باور دي چې د جګړې نشتون د سولې په معنا نه دی. طالبان وایي ښځو ته د شریعت په چوکاټ کې حقونه ورکړي دي، خو دوی پر ښځو او نجونو سخت بندیزونه وضع کړي. پر نجونو یې تر شپږم ټولګي پورته زده کړې بندې کړې او ښځې یې په غیر دولتي او یو شمېر دولتي ادارو کې له کاره منع کړي دي. که په لیرې پرتو سیمو کې د ښځو وضعیت ته ځیر سو، په ټوله کې پر ښځو د طالبانو بندیزونو په کلیو او لیرې پرتو سیمو کې څه ډول اغیز کړی دی، پر دې موضوع به نن خبرې کوو. په دې خبرونه کې د خبرو لپاره را سره د حقونو فعالانې اغلی اوژی امیل، اغلی فروزان داودزی او اغلی سایمه خوګیاڼۍ میلمنې دي. اوریدونکو، تاسې هم کولای سئ چې موږ ته زنګ راووهئ او په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړئ. د تلیفون شمیره د 00202211240401. پر دغه شمیره باندې موږ ته لږ زنګ راووهئ، موږ به ستاسې شمیره د ځان سره یاداشت کړو او بیرته به یې زنګ پسې در ووهو. او پر واتساپ باندې هم زنګ والی سي. د واتساپ شميره د 00202030008111. پر دغه شميره باندې تاسو کولای سئ چې تر راتلونکو 50 دقیقو پورې موږ ته په دې خبرونه کې زنګ راووهئ او له موږ سره ګډون وکړئ، خپلې پوښتنې را سره شریکې کړئ او تبصرې. اوس هم ورځم ګورم چې کومې میلمنې کرا سره وصل سوي وي د سټوډیو سره. بله، فکر کوم چې اغلی سایمه خوګیاڼۍ د سټوډیو سره وصل شوی ده. اغلی خوګیاڼۍ، تاسو ته شرغلاست وایم او مننه کوم چې وخت مو وایستی او له موږ سره خبرې کوي. په لومړي سر کې که تاسو په دې خبرې وکړئ چې هغه ښځې چې په لیرو پرتو سیمو کې میشتې دي او هلته اوسي، ستاسو په نظر باندې د طالبانو هغه بندیزونه چې په شارونو او نورو سیمو کې پر ښځو باندې ولګول، د دغه غیر مستقیم یا مستقیم اغیز څه دی پر کلیو کې د میشتو ښځو پر ژوند باندې؟
ډیره مننه. سلام تاسو د راډیو محترمو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو په گزارش کې واوریدل، بندیزونه دي طالبانو چې یوازې نه شي، دا د ښار په ښځو باندې مستقیم تاثیر لري. د کلو بانډو په لور پرتو سیمو کې چې ښځې ژوند کوي، د هغو په ژوند هم مستقیم یا غیر مستقیم تاثیر کوي، چې یو د هغې نه د تعلیم ژوند ګرځېدو حتما جنکۍ داسې ولسوالۍ وي چې موږ تر نهمه او تر دولسمه پکې ویسي درلې جنکۍ تللې مکتبونو ته او تعلیم یې کولو. در معلمین اکثر ولسوالۍ کې اوس فعال وو، دوی چې دولسمه فارغ دلې د امکاناتو دو تشدو په در معلمین کې درس وي. د هغې تر څنګ اکثر مثلا دو د نرسنګۍ یا دغسې نور مواردو کې دوی کولی شو په ولایاتو کې تعلیم وکړي یا راشي. سنج نگر هر چیز معلومات لرم. هر کار ډیر جنا کې بعد لري په نرسنګ کې او په دوا سازي کې او په نوښتو کې د تعلیم کول درس مې ودی. یو دغه تاسو د خپل مستقیم تاثیر دی او غیر مستقیم تاثیر طبعا اقتصاد نو کې په خروج کې خزو کول شي کارو کې ژوند کې او د خپل یعنی په اقتصاد باندې تاثیر لري. که په خروج کې د خزو په ژوند باندې تاثیر کې په لور پتو سیم هم د خزو په ژوند باندې اغیز کوي، څنګه که اقتصاد چې په خورون کې خشي په کلو باندو کې هم خپل تاثیرات لري. او د دې تر څنګ ګوره، هغه خدمات چې پخوا په افغانستان کې ښځو ته وړاندې کېدل او نړیوال ټول د کومک کولو، د افغانستان د خلکو سره، د افغانستان د حکومت سره، د افغانستان د ښځو سره اوس کومک نه کوي. په همدې خاطر باندې چې دوی په خوځو بندیز لګول دي خزینه پرېږدي چې کار وکړي په دولتي غیر دولتي ادارو کې. نو هغه هم حکومتونه کم کړي دي، یعنې کوم خدمات چې ارزه کېدل خوځ په کلینیکونو کې سوی ته غذي ماشومانو ته نورو تکلیفونو ته دوته مواد ورکول، دوته ادوی ورکول او نور خدمات ارزه کول هغه اوس هم کم دي. همدا رقم مثلا کوم ډاکترانو ته خدمت کولو یا نرسانو خدمت کولو یا نور خدمت کولو، نو د امکاناتو د نشتوالي له وجې، یعنې د ماشومو د نه ورکړې له وجې، یا دا چې لوپ کورو شوي دي نو حتما خدمات هم پرې تړل شوي دي. دا هم د دوو مستقیم اغېزه دي د دوو ژوند باندې. او نو په خارونو کې ښځې ډېرې زیانمن شوې، په خارونو کې زیانمن شوې او همدار کوم څلور پرسو سیمې هم دوته زیان ور اوښتې دي. نو په خارونو کې خو اکثرا ښځې ماته دي چې دوی اوس روحي روغتیا نه لري، یوازې ښځینه نارینه هم په دې تکلیف اخته دي. همدغه اوس پرون په کاناډا کې یو دغه تاسو ته ودان درار نه ځوانه لکه اته سمځل نه ځان اورځي او ځان وژنه کوي. نو د خپل ټول وروه تکلیفونه دي چې څنګه زه غواړم په پاکستان کې دغه خدمت درلا او ما خژوند لرلو د چې مجبور شوې راغله د مسافر شوې د شي دغه تګزړې نن نه زغمل. نو دا درې څلور مش کیږي چې دلته راغله او پر مشر خودکشي کوي ځانوشني. نو د افغانستان ټول خلک ته خاصه روحي تکلیفون سره مخامخ دي، هم نارینه هم ښځینه. او نو مستقیم او غیر مستقیم تاثیر یې په پروتو سیمو کې شته او په خارونو کې خو بالکل ډېر زیانمن دي.
ډیره مننه اغلی خوګانی زبا بیرته تاسو تراسم اوریدونکو. تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اورید، ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. په دې خبرونه کې د هغو بندیزونو په اړه باندې خبرې کوي چې طالبانو په تیر درو کلونو کې د شذو په اړه باندې لګولې دي او د دغه بندیزونو تاثیرات پر هغو شذو باندې په لیرو پرتو سیمو کې اوس یو په کلیو باندو کې ژوند دی. د دوی په ژوند باندې پر تاثیراتو باندې موږ خبرې کوو. زموږ د خبرونه دوی میلمنی اغلی اوجی امیل او اغلی سایما اغلی فروزان داودزی لا تر اوسه پورې له سټوډیو سره نه دی وصل سوی، خو موږ هڅه کوو چې دوی زموږ سره وصل سي او خبرې وکړو. او ردونکو تاسو هم کولای شئ چې موږ ته په دې خبرونه کې زنګ راوهي او په دې لمر سره ګډون وکړي او خپل خبرونه خپل پښتني او تبصری را سره شریک کړي. دا تلیفون شمیره دا 00420221120 پر دغه شمیره باندې تاسو کولای سئ چې موږ ته زنګ راوهي او لږی پریږدئ چې موږ ستاسو شمیره د ځان سره واخلو یاداشت کړو او بیرته زنګ درپسې ووهو. او پر واتساپ باندې هم کولای سئ، د واتساپ شمیره دا 00420023008111 پر دغه شمیرو باندې تاسو کولای سئ چې زموږ سره تماس ونیسئ. غلی خوګانی ستاسو خبربل پښتنه وکمه، ستاسو په نظر د تجارت په برخه کې او د سوداګرۍ په برخه کې څومره د شذو پر ژوند باندې منفي تاثیرات سوي دي؟ هغه شذ چې لاسي صنایع به جوړولې، لاسي کارونه خمکونه به کول او بیا به د شار څخه شذ ورتلې، د دوی څخه به دغه شان اخیستل او په شار کې به د دوی د پاره خرڅول. اوس هغه په هغه برخه کې هم شذ شکایت کړي دي، دوی ویلي دي چې ستونزه ورته ځکه جوړه سوې ده چې اوس دوی د سفر په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دي. دوی نس کولای چې یوازې ولاړې سي ودغو کلیو ته او د هغه ځای څخه د نورو شذو لاسي صنایع او لاسي کارونه راټول کړي. د پخوا په شان اوس شذې باید د ځان سره یو محرم ولري او کاغنی وي سره دوی نسي کول. ستاسو په نظر باندې دغه څومره د شذو پر اقتصاد باندې تاثیر کړی دی؟
کور دا لاغستلو پلورلو د شان ان په دوه ډوله وایي. یو خو زما دي کې طالبان دغه دورې نزین ماستاتو لکه د بلجیم ماستاوه، د سیودان ماستاوه، زنین ماستاتو چې په افغانستان کې کار کولو دغه پروژې برابرې کړې وې، چې مثلا ام خو ځې لپاره د کار زمینه برابر کړو، ام به ترته مارکیټینګ زمینه برابر کړو، چې دوی ته مثلا د کار خو ځو کولو به ته راوړل مارکیټ ته بازار به هغه سودا کړو او به هغه خو ځو خانه مانیټورینګ ورته کړو سپارځان وي په ګرځې د بوه د هغه کار درشته لپاره د اقتصاد درشته لپاره د تجارت درشته لپاره کار کولو. یو مثلا کمدار رقم خزی مثلا په اطراف کې خصوصا په قندار کې او په هغه سیمو کې فراه کې د ځان کې وګورو چې دا یو غاړه خزنګ مثلا په لزر او پنځه لزر او شل زر پورې یعنی یو غاړه د نارینه د پښتو په لاس ګنټه د خامه کول هغه خرڅولې. نو څه فکر وکړو چې بیګا ته اوس دلته په ښار کې څوک ډوډۍ ونلري ډوډۍ وخوري که نه، هغه وغار څنګه واخلي چې الله زره او پښل زره وي هغه یخن واخلي هغه بیا واغوني خو امکانات نشته یې څادر هغه جوړی نه په درې زره او په څلور زره او پنځه زره افغانۍ باندې چې زما شغل لرم زه امکانات لرم چې هغه څادر څنګه په سر کړم یو او دویم دا چې هغه ښځه چې د ښارونو ورتلي وو اطراف ته اطراف نه راتلي ښارونو ته حتما دو تک تک راتک ته ضرورت وو په موټرو کې دو تک راتک او وتلي راتلي وو او اوس اکثرا دغسې ښځې چې کار کوي او غواړي چې مثلا په خوب ودرېږي د کورو مسؤلیت لري نارینه یا نه وي یا کونډه وي یا د کورو مسؤلیت ورسره غاله وي نو دوی اوس مجبورې دي بېچارهګان دو څه وکړي ځان ته کرایي نارینه پیدا کړي همسایه ته لاړ شي چې مثلا لاړ شه ښار ته یا څوک چې ښار ته غواړي چې لاړ شي مثلا اطراف ته یې څه واخلي دا یو غټه ستونزه ده ورته یې نه شي کولی بدون د دوی د دوی په سره باندې آرام لري ستونزه هغه وکړي اورې
بلې ستاسې ږغ موږ ته راځي مهرباني
چې دوی لاړ شي یا یو څه واخلي یا یو څه وپلوري نو دوی لپاره یعنی سخته ده نو تا باندې د کوژن باندې مستقیم اغیز لري دغه د تاګ را تاګ باندې زونه او د دوه د محرم غوښتنه نو دا ټول هغه شاین دي چې مستقیم تاثیر لري خځه چې په اطراف کې کار کوي غیر د هغه نه کوم څون دوی خامخږي کوله یا نور کور نه کول اکثر د خځې چې نور پروژه باندې کار کولو چې زه معلومات لرم په ننګر هر کله باندې په تو مثلا جوړول دا رقم اته د مای دی دغه د مای پرورې لپاره تو دغه کول پروژې لرلې چرګان به ساتل دوه پروژې لرلې مالداري به کول دوه پروژې لرلې نو دا هغه شانه چې ام په اطراف کې کار کولو په تدو ته ضرورت شي دوی خارونه کې ورته مارکیټ پیدا کیو دا خرج کی نو تبا نو دوی په ژوند باندې یعنی بته سي بدلی لري چې دوی نو اول نری نه غواړي په بازارونو کې دا کوم امکانات د خلکو سره نشته لکه څنګه چې دوی شپ خو جوړول خو خرج دلو وس نشته ځکه پیسې نشته کار نشته روزګار نشته د خلکو په دې دوه جل لاسي جوړ شوی شاینه نو شې دوی کیس پیسې زامت پیسې ده وایي او د بت فائدہ کوي او خپل روزمره ژوند لري نه دو تامین کی
مننه ډیر اغلی خوګانی زب بیرته تاسو ته راسم او ریدونکو تاسو مژغله ازادي رادیو او ریدا ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس تیروانه ده یو او ریدونکو را سره دی اول بدوی را واخلو بیا به ملمنو تورسو مهرباني وکي ازادي رادیو ده
اغلی ملالی بشر خور تاسو ته سلام د ازادي رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته او درنو ملمنو ته اله درم چې خبرونه به په خیر ونه کړی
ډیره مننه سلامت اوسی او وعلیکم سلام که تاسو خپل نوم ویل غواړی او د کوم ځای څخه مو زنګ غواړی دی او د موضوع په اړه باندې څه تبصره لري
مننه اغلی بشر خور له تاسو ته نوم محمد انیب الهام ده د زابل ولایت د میزان او د سوادي وسیدونکو ما خو د محل د مرکز کلات نه تاسو سره د ټلیفون پر کار شایم
الهام سب مننه چې تاسو زنګ راوهه تاسو په نظر باندې دغه بندیزونه چې شزور سره مخامخ سو یم جونی په تیرو درو کلونو کې د طالبانو په واکمنی کې دغه د شزو هغه شز چې په لیرو پروتو سیمو کې اوس د هغو پر ژوند باندې څه تاثیر کړی دی
ډیر مننه غلی بشر خور او منفیات کو ډیر دی د طالبانو پر اتاک سره په افغانستان کې حالات مختلف دي یعنی د سیمنو سوې د اسکزاوتم نو سکول د طالبان غلی دي دلته نو حالات هم خراب سوي دي د پر اتاک سره حالات سم سوي هم دي خو بعضی زینو کې بیا یو څه خراب سوي دي بیا د خاص د زکلو په برخه کې هغه موږ ستاسو د خوندو په حقوق کې نو کوم ګورو دی د پر اتاک سره دلته په وطن کې غلا ورکه سوي ده فساد ورکسوي ده همدارنګه ظلم ورکسوي ده جنگ ورکسوي ده امنیت په افغانستان کې هر یو کولای شي آزادانه ډول ژوند وکړي تاګ راتګ وکړي نو دا هغه مثبت نکته ولې او کراسو بشیر خور
تاسو کله سترګو لیدلې حال راته وایي تاسو په دغه شاو خواسمه کې په دغه کلیو او باندو کې چې تاسو ویني د شوزو او دنجونو ژوند څنګه تغیر شوی دی آیا فکر کوي چې اوس هم شدي کولای شي چې درس وایي یا خپل د ژوند انتخاب وکولای شي په هنتون ته ولاړ شي چې دغه بندیزونه پر دوی باندې ډیر تاثیر کړي دوی هم هغه سي شکایت لري لکه د شار شدي چې لري
ولینا هغه شته چې لري پاتراپو کې وسیږي زما خپل کور مالته ده ز تر ټولو یو له مهم ترینو کسانو څخه یم چې د دې په اړه احوال باندې خبرې ما دا چې دغه خويندو ژوند ډیر پستونځو کې د زما د طالبان ورونو څخه دا هیله ده د یو افغان په حیث د یو ځوان په حیث چې تاسو هغو میرمنو ته چې شل کاله تاسو په خپلو کورونو کې له دښمن څخه ساتلاسته تاسو ته چای ډوډۍ یا همدارنګه ستاسو جامې درمینځلې حتی تاسو له دښمن څخه په خپلو جامو کې هم ساتلاسته هغه میرمنې نن پر تاسو باندې د دې حق لري چې تاسو باید دوی ته د زده کړې زمینه برابره کړئ تاسو باید په هماغه لیرې اطرافو کې ودی ته د روغتیا په برخه کې څومره چې اړین دي هماغه سې خدمات وړاندې کړي همدارنګه د تعلیم په برخه کې زموږ هماغه خوندې لا هم هماغه په سختو او هغه په خوانیو حالاتو کې ژوند کوي دوی له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخامخ دي نو دغه دوی ودې خوندو ته د کار زمینه د تعلیم زمینه د روغتیا زمینه برابره کړي همدا خوندې پر دې باندې حق لري ځکه شل کاله دوی له دښمن څخه په هماغه لیرې اطرافو کې ساتله همدغه خوندې ولې دغه کوم ازادي چې نن طالبان ترلاسه کړې ده دا همدغه خوندو برکت و که چیرې همدغه خوندو له دې سره همدا مرسته نه وای کړې زه فکر نه کوم چې نن به طالبان واک ته رسیدلی وای
ډېر مننه الهام صاحب چې تاسو زنګ راووهه او پر دغه نظر باندې چې تاسو وویلی پر دې نظر باندې به د شوزو خبرې هم واخلم چې آیا واقعا هم شدي په دغه کې داخلي وي چې طالبان و وخت راسي او آیا د دغه پړه پر شوزو باندې اچول کېدای شي او د دغه مسؤلیت د شوزو په غاړه کې اچول کېدای شي چې طالبان دوی د دوی په اوجه باندې وخت رسیدل دي که دوی یوازې یو داسې کسان وي چې که زده کړې کړې وای که په هنتون تللی وای که ښوونځي تللی وای شای دوی د دې جګړې قرباني سوي نه وای شای دوی یو بدیل درلودای په خپل ژوند کې شای د دوی اولادونه طالبان سوي نه وای شای ورونه یې طالبان سوي نه وای شای اولادونه په جنگ کې جنگ او جګړو ته نه وای مخه کړې د دغه په اړه باندې به نور خبرې هم کوو اوس ګورم چې زموږ نور ملمنی اغلی فروزان داودزی او اغلی اوجی امیل هم له موږ سره وصل سوي دي فکر کوم چې بلې موږ د یوې ستونزې سره اوس هم مخامخ یو موږ ونه کړای سو چې دوی د استودیو سره وصل کو اوریدونکو دوی به موږ په څو شیبو کې هڅه کوو چې راوای خلو د ملمنې یو بل اوریدونکو لرو د اوریدونکو سره به خبرې وکړو اول مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
السلام علیکم ملالی بشیر خور ته سلامونه وایم ستاسو ملمنو ته سلامونه وایم یو سلام په ارغنده ولسوالۍ کې محمد اشرف اکدو سرور ته وایم خور د دغه ازادي دورې مبارکي دغه خوند او ټول د افغانستان مسلمان ملت ته وایم خور ته راځه چې یو څو خبرې پر واقعیتو سره وکړو څنګه چې ستونزې به وي څنګه چې مشکلات په دغه پټه سره راغلي ان شاء الله هغه مشکلات وخت په چیرې دوه سره حل کېدونکي دي په کلي توګه نو خوري په دې دغه کې په دغه پټه کې خورا ډېر غټه غټه ګټه د افغانستان مسلمان ملت کلی دي چې مخکې در دغه دا ګټه نه وي د افغانستان د خلکو په لاس کې دا
مننه تاسو خپل نوم وایې که تاسو خپل نوم وایې تاسو د کوم ځای مزنګوالې دي
زه سلطان محمد رشتان د کندهار ولایت
شه رشتیا صاحب تاسو کله تفقې دغه وایست چې تاسو یو طالب یاست او د طالبانو پلوي کوي
نه 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 زه به درته قسم خورم که زه یو شپه ما په ټول ژوند کې د طالبانو په اداره حکومت کې کار کړی زه دا دو قسم درته خورم زه یو به طرف واقعیت افغانستان واقعیت وایم چې واقعیت زه نه د چا پروا نه لرم نه د چا
پروا نه لرم امکان لري چې موږ چې زه تاسو تر کور د شوزو سره خبرې وکم د دې پر ځای چې تاسو د وغو تاسو ته بوکي امکان لري چې تاسو شې موږ ما ته زنګ راوي زه به خبرې سره کوم ناري نه نور سره کوي
زه په داش کې ما زه په داش کې ما په کار باندې اختم په یو کار باندې اختم او بل خبره دا چې په ډیره هدف لري
ډیره مننه رښتیا سپ چې تاسو زنګ راوهلی وو اوس هم دوه نور اوریدونکو هم منتظر دي اول به دوی راوخلو مهرباني وکي ازادي رادیو ده
السلام علیکم
وعلیکم سلام او که تاسو خپل نوم ویل غواړی د کوم ځای مو زنګ راوالی دي
بلا پیدایي هم د کندهار ولایت څخه
فدای صاحب مننه چې تاسو موږ ته زنګ راوهلې دي تاسو په دغه برخه کې څه ویل غواړئ چې کله چې دغه درې کلونو کې پر شوزو باندې بندیزونه ولګېدل د کلیو او باندو پر شوزو باندې څومره تاثیر وکړي
خلجاني مستوا د مشران ول او لوچ جوړي خلو خو دا جنگونو دا زمونه دی ورک سي دا اشتالګرو خاینان جسمو دا وطن ورک سي دا وچ ډوډۍ خورو خلجانې مر مکتبوت مکتبونه غواړو په ستر پیجات کې غواړو دا وسوند دا چې دا سي طالبان اعلان کړي
او تاسو خو الګ یاوه عبد الله جنم دی
عبد الله پیدایم د کندهار ولایت
الګ یاوه
السلام علیکم
شاشه مننه ډیر عبد الله جان زما پښتنه دغه د چې د ستر او په حجاب کې خټول افغانستان زده کړې غواړي دا اوس څه معنی لري د خبره چې ته کوي کده راتوي چې ستاد کورن جونې ستا خواندې چې دی اغه څوایی په دغه برخه کې اغه غواړي چې مکتب ته ولاړ شي په هنتون وای
یا خلجان مصطفی په مکتبونو په دار کم نه پوهای چې هغه به ستر او بیجاب
نو کله ستاد هغه سی عبد الله جان خو د ستر او بیجابي او دا شان خو نست په افغانستان کې اول ورځم نه دغه تاسو ته معلومه ده ټول افغانانو ته معلومه ده دا چې تاسو دغه مایک ته خواڅخه تاسو خلکو ته داس په نظر ورکول غواړي چې غنجونې چې مکتب ته تلی یا په هنتون ته تلی هغه به حجاب او د بیا به خبره ده اصلي خبره د حجاب او دغه کې اتم تره نه د عبد الله جان ته باید دا خبره وکه چې ستا ورور ته ستا خور ته ستا مور ته ستا خاله ته یا ستاد په کور کې چې نور شد د هغو د حقونو په برخه کې ته څه شکوې په خپل ته د طالبانو څخه چی شي غواړي په دغه برخه کې
د طالبان څخه دا غواړم خلجانې چې دا مکتبونه لکه لسه په ساتر پیجات کې لکه موږ نه غواړو چې به زترو
بیجابي مکتبونه لکه چې په خو هم نه ډیر مننه عبد الله چې تاسو زنګ راوهلی و اوس هم ورزم یو بل اوریدونکو ته چې د هغه وخت تلف نسی مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده
ملالی خورتی سلامونه تاسو د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو تعالی دې وکړي چې شبای سعود الحاد تعالی مده هلمند ولایت خورجانی
وعلیکم سلام اتل صاحب خدای دې وکړي چې تاسو مروغ او جوړ یاست او په کور کې به خیریت وي اتل صاحب تاسو دغه موضوع په اړه باندې څه وایست چې د طالبانو هغه بندیزونه چې پر شوځ باندې ولګول په کلیو او باندو کې څومره بد اغیز وکړي پر نورو شوځ باندې
بلې خلانه بشیر خور خبره خودسه خدایانو سره دې خپل ایمان ته دغه نه اندی کې ملالی بشیر خور د اسلامي امارات تر اتاګه سره څنګه چای د خوندو په دغه راغلي دی هغه لکه د شونزي او د پانتنو د خورجانې او داسې پر مخکایم راغلي د خورجانې د کسان در تخرمه کزا یاد دې طرفدار یم یاد دې لپاره خبره وکم زه حق خبره کوم د خدای لپاره خبره کوم تاسو خورجانې د زمنه پوجې دې تا پر دغه نه کوم هغه واقعات خو ځان کې تاسو ترونه هغه څه چې کوم دا هغه د شوزې خبره د ملالي به سفر دا وخت نه تاسو در رسنی وو د بیل عدل رسنی ته غوښتنه کړې د حکومت سره چې دا شوزې چې خلاصه کړي د خوند پر مخ باندې ملالي به شي خو د په خوا د خوند حقونه ولا غفلا نه کېدل په تیر کوم دوه حقونه یو لکه د میراث ملالي به شي خور او بل یو کونډه به خورجان یې چا په زور کې نه ول خپل ځان ته مثال کړي ورندارو کبه بل وستوک نه خورجان چې ټوک په زور خپل ځان ته پنيکا کې نو دا بل دغه دار خورجان چې یو څوک په مثال بدی وکړي یو څوک په قتل ورسوي قرباني دی یا خور و یا دیلور و هغه شاخره د خورجان د قتل په بدل کې ورکول چې الحمدلله د نه کمرغه دغه ستونزې د مشکلات په مثال د خبرې پای ته رسیدلې دي اوس یو مشکل دا دی ملالی بشیر خور د حکومت سره د افغان په صفات د ځوان په صفات باندې غوښتنه کوم چې دغه ځوانان خوند پر مخ خلاص کړي د شریعت په چوکاټ کې ملالی بشیر خور انجنیران نه ځنه جوړو پیلوټان نه ځنه جوړو کاجان نه ځنه جوړو فقط زموږ غوښتنه دا ده چې نه پولیس موږ نه لرو کمی دي او دا د روغتیا په برخه کې خورجان په اکثرو کلینیکانو کې دغه چې دي قابلیت چې دي کمی دي زموږ خورجان نه باید دغه ته حکومت عملر نه وکړي چې دا مو پانتونو د شونځي خلاص کړي د خوند پر مخ نو خورجان ان شاء الله که خدا کول یو خدي دغه نړیوال خدا تاسو خپل قهر او غضب گرفتار کړي ملالی بشیر خور یو خوند دغه مرته وفاره ولې اکثره د نړیوال چې دغه کې ملالی بشیر خور
بلی ببخشنی سر اتل صاحب دا سبه وکړو چې هغه څوک چې قرباني وي پر هغه باندې به نور مسؤلیت نور اچو شه دی په دې وضعیت کې قرباني دي په دغه باندې موږ تاسو ټوله پویږو او ټوله کې دا چې پر دغه باندې سره موافق یو چې یو قرباني ته تنسی ویلای چې دا ستا ګناه ده ستا د لاسه دغه سکار سوی دي شه چې دی شه چې ژغه پورته کړی هم باید غوښ غورتونی ولسی او وګورو چې څه دوای دی هدا عقل ډیر مننه تل سپ چې تاسو زنګ راوه اوس هم ورځما اغلی داودزی تاسو ته مننه چې وخت مو استی یو مر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي اغلی داودزی یو اوریدونکو زنګ راوه لې د ویل چې شذو د طالبان لپاره ډیر قربانی ورکړي دي او طالبانو د دوی سره ډیر مرسته کړې ده چې بریالي سي په دغه د دوی په جګړه کې چې د افغان حکومت پر ضد باندې راخسته و او د افغانستان حکومت یې رنګاوه. آیا تاسو فکر کوئ چې که شذو لوست کړي وای دوی تعلیم یافته وای دوی خپل حقونه پیژندلای فکر کوئ چې د کوم طالب سره په ژوند باندې کوم مرسته کولای یا دوی به دغه انتخاب کولای چې د طالب مفکورې ته ورسی د دې پر ځای چې یو بدیل رامنځته کړي او د افغانستان د سولې پر خوا ولاړ شي؟
سلامونه تاسو ته محترم و ملمنو ته او محترم و اوریدون کو ته. البته ما د ملمنو خبره هم و اوریدلی او ستاسو د سوال په حق لباید ویم چې د څلورو لسیزو نه زیات وخت شو چې افغانان د جنگ سره لاس او ګریوان دي او موږ همیشه دا وایو چې د جنگ کې اولینه قرباني ښځه وه. دا په دې معنا نه چې موږ د دې پره چې خپل یو خزیم د قضاوت کوم، بلکې د هغه تحقیقات او د هغه وضعیت چې موږ په ټولنه کې مطالعه کړی اینو او کتلې مو دی د قضاوت کو چې اولینه قربانی د دې جنگو خزاوله او دا هغه حقیقت دی چې موږ هیڅ کله په دې باندې سترګې نشو پټولای. نو کچیر از موږ ورور د دې اکی چې د ملک په استقلالیت کې یا د طالبان سره خزوند اخیسته زبې او شهدا د فریم چې افغانستان کې په نړۍ کې خزه سمبول د عاطفي دی او خزه جوړون کې دی وی ټولنې دی وی کورنۍ ده. نو همیشه خزه افغان خزه د ظلم د استبداد د مشکلات په مقابل کې غږ پورته کړی دی، اما دا دی چې هغه غږ د دې په مثبت شکل و یا نه و، هغه غږ څونه د ملک په مسیریت و، هغه غږ کې څونه د هغه خپل حقیقي اهداف ته رسیدلی، دا بیا نظر پر ټولنې او نظر پر وضعیت فرق کوي. بعض حالاتو کې افغانستان کې مونږ داسې قضایا لرو چې بعض ساحو کې افغان ښځې د تیر حکومت د طرفه هم د مشکلاتو سره د ظلم سره کورنۍ مخامخ شوي، اما افغان ښځو هلته مقاومت کړی دی، هلته قربانی ورکړی ده. اته موږ د سخوند لرو چې دوی کاملا نارینه به کوردمن زتلی چې هغه موږ نشو اڅ وخت زده نه وایم چې هغه کوم طرف وو یا څوک، اما دا چې هغه خزه قربانی شوی، هغه ماشوم قربانی شوی، هغه ماشوم بې پلار شوی، اما الته هغه خزه و چې هغه شدیدن په ژوند باندې خپل ژوند تباه کړی، خپل اولاد روزلی او ځوان خزه زموږ اته دی او اولاد لپاره دې سر سپین کړی. د ټول هغه قربانیان دي چې په دوران د جنگ کې په مختلف ساحو کې دومره خوند ورکړي، اما دا چې په بعض حالاتو کې دوی هغه مسیریت دی نو یا دوی هدف ته نه رسیدلي، دا هغه بدبختي و چې جنگ په افغانانو باندې تحمیل کړه. افغانه ښځې پرې نه خوده، افغانه مېرمنې پرې نه خوده چې هغه تعلیم وکړي، تحصیل وکړي او هغه خپله په خپل توانایي باندې خپل آینده وټاکي. چې په ماغه اساس باندې بیرته راځو د بل ورور خبره ده چې دوی یوې خبرې ته اشاره وکړه چې نن ورځ یو طرف نه امنیتي ثبات شته دی او بل طرف نه په تیرو کې ښځو فرزند په افغانستان کې متاسفانه چې دا یو منفي فرهنګ دی په افغانستان کې چې ښځه په بدو کې ورکول کېدله، کونډه ښځه چې د شریعت د لحاظ هغه خپل کامل حق لري، اما متاسفانه چې منفي فرهنګ د افغانستان دینه د حق اخیستی او په همدغه شکل باندې میراث په حق کې چې دغه حقوق برته د امیرالمؤمنین د فرمان په اساس باندې ښځو ته ورکړل شوي دي. خو که چیرې مونږ راځو او وایو چې نن ورځ مونږ نظامي امنیت لرو او غواړو چې یو باثباته ملک ولرو، نو په هغه اساس باندې هیڅ ملک بدون د تعلیم او یو منظم نظام نه باثباته پاتې کیدای نشي. نو کله چې مونږ دغه قضیه د هر لارې نه وڅېړو، بیرته بیا هم ځوام هغه یوې نقطې ته چې د یو مملکت ثبات بدون د تعلیم تحصیل او د ښځې د تعلیم او د تحصیل نه ناممکن دی. که مونږ یو باثباته یو قوي ټولنه غواړو نو هلته مونږ باید باثباته او تعلیم یافته تحصیل کړې ښځه ولرو. ګورې یو قوي مقوله ده، که چیرې تاسو په یو نارینه باندې تعلیم کوئ تاسو یو فرد روزئ، اما که چیرې تاسو په یوې ښځې تعلیم کوئ تاسو یوه ټولنه روزئ. نو راځئ چې مونږ رښتیا دغه فعلي نظام تخریب نه کړو، تقویه کړو. نو هغه اساس باندې د حل لارې تعلیم او تحصیل دی، او د افغانو ښځو او افغانو میرمنو په مخ د تعلیم تحصیل او د کار دروازې خلاصې کړو، څو وکړلی شو هماغه اهداف چې د خپل ملک د آینده لپاره لرو هغې ته ورسیږو.
ډیره مننه آغلی داودزی، زه به بیرته تاسو ته راسم. یو بل اوریدونکی هم راسره دی، اول به دوی راواخلو. اوریدونکو، تاسو موږ غله ازادي رادیو اوري، د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. اوریدونکی را اخلم، مهرباني وکي، ازادي رادیو ده.
السلام علیکم ورحمت الله. زه محمد یم، د کندهار سمل علی جان. تاسو سلام نو وړاندې منو چې وا مرشا صاحب تاسو کیږي ته محمد اشرف کوته زه راډیو د لاس په ټولو مظلوم افغانانو چې ما د کوډان ته دغه ورځ مبارکي وایم. زه راډیو سمنن تازه غوړم.
مننه محمدي صاحب، وعلیکم سلام چې زنګ مراوهلې دی. که تاسو په دې برخه کې کومه تبصره لري چې د شوزو د پاره تاسو هغه بندیزونه چې پر شوزو باندې لګیدل د لکه د کار او زده کړې د طالبان د حکومت څخه تاسو څه غوښتنه ده په دې برخه کې؟
طالبان حکومت څنګه غوښتنه کوي ځان یې مله لیځانې کېږي مرسته ملګری بیا ګوره کړه د خارجو دا څه دی کنه مر افغانان مجبور دی ولاری به دا د مستان علما او امامان ټول عمر خپل دا ولس را ټول جوړ ده او مجاهدین هم طالبان امارت وای چې ګوره دا مکتبونه علاقې ما غوړ دی غفلی سرباس ګور مر خو د دې په افغانستان کې زنه نه ما دې سل سرباس کې ما نه خو ولې ګوره دا شل کال چې ور ورځ ټول انجنيران په لوټان مالمان دا تر دا ولسته له خدای ورک په نو ما تخدا سره سموز لکه د ډوډاک څپراله په واګ د ګر سره سولاله او بل مړی ځان یو خبره به درته وکم ګوره تان المنو تو وا تاسو وا ما دغه خارجان تو وا ما ګوره مو مرته تکلیف راکوي مو امارت تکلیف ورکوي ملالي ځان زبل لا غلا ورو شملان غلا په ملګر ملتوی کې د افغانستان استاد نه سي نه صرف یو کاغت و ته ورته د افغانستان استاد ته ونی مکتوبونه نه لکه کوز ما دې تر دې مړ کله یو چاته په څه نو سره په نکړ افغانستان او تا مکتبونه علاقې هغه ته درلاسه ونه څه چوکي سره کاس کو ته د افغانستان ته لري په افغانستان کې څه ساده په پولندن کې هغه یو څه تر دې بابل د اورپا سره نه کوو د افغانستان سره تورور
بله ډیر مننه سلامت وسی محمد یوسف تاسو تبصره می واخسته او دغه پښتنه به زه د خپل ملمنو څخه هم وکړم چې دوی څه نظر ور باندې لري. اوس هم یو بل اوریدونکی لرم، بلې مهرباني وکي، ازادي رادیو ده.
السلام علیکم ملالی بشیر خور، سلامونه قبول کړه، څنګه په خیره؟
وعلیکم سلام، ډیر مننه. تاسو د کوم ځای څخه زنګ راوالی دی او که غواړي چې خپل نوم یاد کړم کولای سي؟ مهرباني.
بالکل مننه خورجان چې موږ ته وخت راکړي. زه سه همیشنۍ همکار محمد اشرف اکدوس لکندار ولایت ارغنداب ولسوالۍ سره د ټلیفون په کرښه خورې.
اکدوس صاحب، ډیر مننه چې تاسو زنګ راوه. تاسو څه غوښتنه د طالبانو د حکومت څخه د درې کلنۍ په مناسبت باندې چې د دوی واک د واکې درې کاله پوره سول، آیا فکر کوئ چې اوس نو بسته او د نجونو مکتبونه باید خلاص شي؟
بالکل مننه ملالی بشیر خور، اعظم اصلي ساده خبري جواب ته د پښتني په جواب کې معلومات کوم. خو موږ په یوه اصطلاح باندې تا خور رشا صاحب ټول چې د طالبانو یا موږ اکثریت خور ولسی خلک یو، په یوه حکومت کې موږ ګډون نه کړی او پات سو د دغه په خاطر باندې چې د ولسی وګړي په صفات باندې دا خبره وکوم د دغه درې کلیزي ورځي مبارکي، یعنی موږ د دې ارکلۍ کو ټول افغانان ته مبارکي وایم، بیل ګیم درته وایم خوري براستا خبرې ته راځم. دغه ګوره دغه عبدالله خان ورور د ماشوم د تزل سکلو یا دیر سکلو ګوره څنګه شټک ته اشاره وکړه ګوره خورجانې
تاسو ویل چې تاسو د دغه ورځ مبارکي ورکوي خلکو ته په څه خاطر باندې، یعنی څه شیګړې راوستلې د دې ورځي د شوزو ژوند په اړه د دغه رقم د لکه په جیل کې ناستې دي ټولې شوزي که په یو بل استلا باندې کوي؟ شدی خوټو لزندانیان سي
د دوی په
وینا دوی وای
زه دا غن مثال درته وایم. اول مبارکي دغه د چې د ورځې به درې درې سوه پنځه پنځه کسه په افغانستان کې په شهادت رسیدل. هغه د کده چیر نظام هم زموږ د افغانستان
کندې مندې کندانې د خلک وژل کېږي. که تاسو خبرونه اورېدلي دغه یوه هفته در مخه په دشت برچي کې پر خلکو باندې حمله وسوله، یولس نفره پکښې ټپیان سوه، یو نفر پکښې ووژل سو. یعنی دا خو دغه د جنگ نشتوالی د سولې په معنا خو نه دی. آیا فکر کوي چې سوله تر اوسه پورې نه ده راغلې، باید سوله راسي؟
خورې یو څو خبرې اجازه درسه غواړم ستا خبره هم پر ځای ده. ګورې خورې، ګوره داسې خبره ده چې هغه تاسو بهتره معلومېدله چې زه هغه خبره پراکمه. موږ وایو که ولسي خلک وه، که د حکومت خلک وه، د تېر نظام که د طالب خلک وه، که په شهادت رسېدل هغه کونډیانې و خوندې مندې زموږ خپل خوندې وې، نو هغه راوژ غورل سولل د مرګو څخه. اوس یو خال ګوره په سل کې نوي فساده ژوند الله پاک راوژ غوري، نو دغه خال تیږه به خامخا کېږي. هغه دې مخدای ورکړي چې او ما غوښتنه مخکېم کړې وه دا د مکتبو په خاطر باندې خورې، لکه څنګه چې تا اشاره ورته وکړله. ما په بله رسنۍ کې دا نظر شریک کړي، مال یوه خبره زموږ حکومت ته په کار ده. اوس کې نو یوازې د دا خوندو تعلیمونه ایله کې دا ښوونځي دي ایله کې چې خوندې خپل درسونه وایي په خپل ایجاب کې. او زموږ په افغانستان کې ډېر مساکین خلک لرو، بې سرپنا خلک لرو چې خپل کور ځای نه لري. دوو خلکو ته دې یو پام وکړي، یو سرپنا دې برابره کړي، او د دا خوندو درسن دې وژله کې دا غوښتنه هم موږ ځینې لرو. پورجانې دا غوښتنه ځینې لرو، او ستا د مېلمنې څخه زه بیا اخري دا غوښتنه لرم چې هغه خوندې چې مخکې په شل کلنه دوره کې پورې درسونه وویله، لوړې زده کړې وکړي، اته تر پیلوټیانو پورې ورسېدللې، هغه موږ لیدولې. یا به د امریکایانو ترجمونې، یا به ولاړلې خارج ته، یا دې پر طالبانو پر افغانانو بمبارونه کول د پیلوټانو. دغه کارونه نو دوی ولیکو، نو موږ تاسې خو ګرد افغانستان یو بچې تر بله کومک سره ورسوو. کورجانې نو دغه پوښتنه ځینې لرم، او نور نه د هغه عبدالله خان صاحب، محمدي صاحب، ورشا او اتل صاحب ټولو ته سلامونه وایم. کورجانې
ډېره مننه حق دوست صاحب چې تاسو زنګ راوهست، تاسو پوښتنه مې واخیسته. اغلی خوګانی ستاسو څخه به د حق دوست صاحب د خبرې پښتنه وکم. د ویل چې د په نظر باندې داس فکر کوي چې هغه شذ چې لوستي وي هغه ټولي، یعنی په دغه کې لاس درلودي چې یا بمباری کول یا پیلوټانی سوی غوي پر افغانانو باندې ظلمونه کول، حال دا چې هغه کسان په نقشه کېدل چې استخباراتو به ورته راپور ورکړي چې په دغه ځای کې یو څوک دی، بیا به دوی ور باندې، یعنی دغه راپورونه سته چې په ملکي وګړو باندې هم حملې سوي دي. او بیا دغه راپورونه وروسته راغلل چې هغه کسان چې په نقشه سوي وو هغه ملکي کسان وو، او داسې ترهګر و، داسې خلک نه و چې د هغه راپورونه هم زموږ رادیو ور کړي دي. داسې نه دی چې یوازې د پیښو او د بمونو او د حملو راپورونه ور کړي دي، د دغه هم چې څوک په نقشه سوي وایا ملکیان و کنه، په دغه اړه هم موږ راپورونه درلودل. خو دا چې د حق دوست صاحب غوندې خلک چې فکر کوي چې هغه ښځې چې لوړې زده کړې کړي وي هغوی ولې ولاړې، یعنی د دوی دپاره دغه خبره تر اوسه پورې نه ده حل سوی چې دغه ښځې ولې په افغانستان کې چې وتلې دي، یعنی هغه لویه برخه یې چې پاته دي هغه نه یادوم، هغه ځینې د ګوتو په شمار چې شاید د افغانستان څخه وتلې وي، دوی دغه پوښتنه لري چې دوی ولې ووتلې د افغانستان څخه، او دوی ولې پر طالبانو باندې یا پر هغو کسانو باندې چې ترهګریز بریدونه یې شای کړي پر هغو باندې حملې کولې.
ډېره مننه حقدوس صاحب، زه باید تاسو د خبرو په اړه داسې نظر ورکړم چې صحیح ده، په افغانستان کې جنګ و دواړو خواو ته، ډېر به څه شوي چې د افغانستان پیلوټان به جګ شوي وي، او یا به اکثره خارجیانو په ملکي خلکو به بمبار کړی، په ودونو به بمبار کړی چې موږ هغه وخت د دو دغه بمباري لاندې بمباري غانده کې وي، یا توغندې کې ورغلي وي، او ملکیان به پکې طرف شوي وي، ماشومان به پکې طرف شوي وي، ښځې به طرف شوي وي چې موږ هغه وخت دا غندلي وي. او هغه هم چې کړی وو یو هغه بم چې په ننګرهار کې د خلاص کې د مور د بم په نوم باندې ډېر زیات یعنی خسارات یې په هغه منطقې ته واړول چې موږ هغه وخت دا غندل دي. موږ د دې طرفدار نه وو، او دې خواته موږ هر ورځ ځل چې انفجار کې دوه انتحار کې دوه پسل هاو خلک شهیدان کې دل مال لکه دل مای و کې دل بیکور کې دل او سړی وو د باندې ته خزه باندې نه ځلې ماشومان کې د باندې ته مغازو کې دا کار کې دوه سره کوم څه تا کار کې دوه په جاده کې ودا کار کې دوه په پارک کې ودا کار کې دوه په شفخانه کې ودا کار کې دوه خزه والته مې نه د حالت کوچ باندې هغه ماشومو زیګوي مګر هغه چې اړه والته مړه شو انتحار ور بجارو په شغه په ماشومو نه دا حالت نو ود په پاکستان کې یعنی په جنگ کې د قصې وی چې موږ دوه خاوي کړي خواته ناروا شي یو تقبل کوو که خواته شي یو تقبل کوو هغه نو نو خبره دا درو چې کوم خوځو په افغانستان کې تعلیم نه کوي ټول ټوټه نه مشتول ټوټه نه لري او د ملکی خلک په بمبار کوي که یو خزه د خزه په ځای دفاع کوي خو فکر نه کوم کوم په جنگي عملیات کې برخه اخیستی وي څه فکر نه کوم او که اخیستی وي نو یو خزه د خزه د خپلې معنا نه چې د افغانستان ټول خزه شو تعلیم کوي د لپاره برخه کې کړی دی دوی د افغانستان خلک ته وان ورولې دی د افغانستان خلک یې زمون کړی دی یا یې تاسو ته مو او ته دې کړی دی
یو بل پښتنه بله ډیر مننه یو بل پښتنه درڅ کوم په همدغه جریان کې یو بل اوریدونکو د عبد الله په نوم باندې یو کس زنګ راوهه د ویل چې دوی د جنونو د خپل خواندو لونو د خپلوانو د پاره د غنجون شذنه خپلواني دوی د پاره د درس غواړي خو په حجاب کې دغه خو چور سره ولګوي د دې جملې په اخیره کې دستي کس پوسی چې په دغه کې کوم بل مفکوره یې پیچلی ده آیا فکر کوي چې دغه د خو ورسته چې کوم الفاظ ویل کیږي دغه څه معنا لري په افغانستان کې خو لکه تاسې هم په دغه خبرونو کې مخکې ویلي دي نور شذ هم ویلي و چې هغه شذ چې په مکتب او ښوونځي ته تللی چې په هنتون ته تللی هغه حجاب کاوه په به حجاب نه تللی دغه زموږ د خلکو چې په لری پرتو سیمو کې اوسي د دوی په فکر کې دغه په هنتون او ښوونځي څه ډول ورکول سوې دي آیا فکر کوي چې د دوی مفکوره باید تغیر شي چې دوی خپل غیژه پرانیزي وټول افغانانو ته او د هغوی نظر واوري او نظر د نظر ته احترام وکړي ځکه چې د افغانانو ژوند او ازادي مهمه ده
او ما د عبدالله جان خبرې واورېدلې عبدالله جان په ځای سره ماشوم دی او ښه خبرې وکړې خو دا چې خو به د جاب سره لاړ شي زما ګرانه زویا په افغانستان کې چې زما دې کې د افغانستان ښځې ټول به حجاب وي د افغانستان اکثره ښځې خپل حجاب او عزت به ټول دنیا نه ورکوي نو دوی که مکتب ته تللې به حجاب تللې دوی که پوهنتون ته تللې او دوی که په کار کولو به حجاب وي نو دلته همیشه ښوونځمو ستاسو ټولنه سنتي ټولنه وه او اسلامي ټولنه وه هیڅ وخت هیڅ نظام کوشش نه دی کړی چې دلته ښځې به حجاب شي او به حجاب لاړ شي او تعلیم وکړي یا کار وکړي یا درس وکړي موږ هم نور جنجال نه لرو موږ نور جنجال نه لرو موږ فقط جنجال همدغه د افغانستان د ښځو حق غوښتل دي موږ چې ورته دروازه دروازه خلاصه کړه د پوهنتون دروازه خلاصه کړه از برای خپلې کار زمینه ورته برابره کړه سی اقدامات چې دوه ضرورت لري هغه ورته عرضه کړه نو موږ جنجال هم همدغه شان دی چې همیشه غنجو همیشه شکایت کوو نو دا حقونه دي چې دا روا حقونه دي مشروع حقونه دي او خدای پاک سره کړی دي نو نو غواړو چې مثلا باندې راشي څنګه دا حق والی او اېدم حقونه محدود کړي یا یې را واخلي نو په دې خاطر موږ هم جنجال چې دی په افغانستان کې همدغه د ښځو اثارات دی چې مثلا د ټول بندیان دي تعلیم نشي کولی درس نشي ویلی کار نشي کولی یو چیرته تللی نشي نو فکر وکړه عبدالله جانه کمدا اوس ستاسو د کور شاوخوا ته یوه ښځه وي مثلا په داسې ورکې لکه 50 کاله 50 کاله دا کور کې نارینه ون لري دازي بازار ته یې خپل ماشوم ډاکټر ته وي دازي بازار ته یو بل تکلیف لري چې به دا جل لاړ شي او کور کې نارینه نوي دا به څه کوي دباندې چې اوځي مثلا دا به ویل کېږي دا به توهینېږي دا به تحقیرېږي ذات نارینه پیدا کړه موږ په کلینیکونو کې داسې خلک کول دي مثلا خوښ انګور لاړ دي چې انګور هلته اولاد راوړي په کلینیکي مګر خوښ یې ویل کېږي چې تاسو ولې محرم شته یعنې کېدی شي دوب کور کې به سړی نو یو مجبور وه چې خپل انګور سره لاړه در شفخانه پټي دغه شان عبدالجان هم چې دغه ته باید جدي توجه وکړي طالبان هم او دغه ستونزه چې د افغانستان په هر ګوټ کې په هر ولایت کې په هر ګوټ کې جدي باید زر حل شي
ډیره مننه زبا بیرته تاسو ته راسم اغلی خوګانی. اغلی داودزی تاسو ته خبر پښتنه وکم، دلته زموږ یو اوریدونکی ویل چې ولې ملګری ملتونه شونځي نه خلاصوي د نجونو لپاره په افغانستان کې، تاسو څه فکر کوئ؟ شونځي ملګرو ملتونو بند کړی دي که طالبانو؟
البته دلته خو یو د موضوع د امدا چې تاسو سوال وکړئ چې ولې ملګري ملتونه مکتبونه نه خلاصوي، او یا مخکې په دې موضوع باندې بحث وشو چې په تاسو هم ویل چې کله د مکتبو د خلاصون موضوع راځي نو هلته خو ورسره یو ځای کیږي. او دا یو واضح خبره ده چې افغانستان خلک مسلمان و، مسلمان دی او مسلمان بی، او د اسلام اول اصول دی یوې ښځې لپاره ایجاب دی. خو ولې همیشه دغه ذهنیت د خلکو سره دی چې تیره کې د افغانستان د تعلیمي او تحصیلي برخو کې ایجاب نه مراتېده، ځکه همیشه دغه افراد او تفرید او عامه پوهاوی هغه مسایل دي چې په ټولنه په مجموع کې په ټولنه ډېر تاثیر لري، بیا په هغه ټولنه چې هغه د تعلیم نه پاتې او هغه یو جنګ ځپه لټونه نه وي. چې متاسفانه په دغه برخه کې، چون ما په دې برخو کې اجتماعي ساحو کې کار کړی، فعلاً هم زه افغانستان کې اوسېږم، اکثریت دوستان سره ما دې کې ډېر بحثونه کړي. په جمهوریت په دوران کې کومه مسایل چې زمونږ په خصوص د خصوصي تلویزیونو او رسنیو نه نشریدل، هغه اصلا د افغانستان د فرهنګ او د افغانستان د شریعت، اسلامي شریعت او د اصول سره برابر نشرات نه ول، ځکه هلته زیاتې فرزن اندي ترکی ډرامې نشریدلې، او په خو دغه کې هغه برته په پښتو او دری باندې دوبله کېدلې. نو دا هغه خلک چې دغه موضوعاتو نه لرې پاتې وو، په کلو بانډو کې ژوند کاو، هغوی اکثریت د داسې قسم ذهنیت ورکړ شوی و چې مواده دغه د افغانستان ټولنه ده، او د افغانستان ټولنه په خصوص پایتخت کې دغسې یو څه روان دي چې دا ما په کراتو د زیاتو کسان نه اورېدلې. نو دا هغه خلکګانې وي چې مونږ په تیر دوران کې درلودلې. البته زمونږ د تعلیم کچه ټیټه وه، او ما پوهاوي کې مونږ کار نه و کړی، او زمونږ رسنۍ تقریبا 80% مطلق تجارتي وي، مونږ آموزشي برنامې نه درلودلې. همدغه مسایلو چې په خصوص د دې نه منفي کړی او ډېره زیاته استفاده وکړله، او افغانانو ته په خصوص هغه کسان چې په لرې سیمو کې پرتو وو داسې ذهنیتونه ورکړل شول، او د دې نه هغه څوک چې د افغانستان د مشکلاتو ته پسې وو د دې نه استفاده وکړه. نو نن ورځ هم مونږ کله چې زمونږ یو دوست سوال کوي چې ولې ملګري ملتونه مکتبونه نه خلاصوي، نو بیا هم راګرځو همدغه مسایل ته چې مونږ په افغانستان کې په خوا د دې کې چې باید تعلیم دروازې خلاصې کړو، مونږ هغه ملک یو چې ډېرو زیاتو د عامه پوهاوي برنامو ته ضرورت لرو، ځکه زمونږ زیاترین وګړي د تعلیم نه پاتې دي، هغوی نه اته د تعلیم سنت تیر شوی دی. اما مونږ څنګه کولای شو داسې یو ټولنه بیرته راعیاره کړو، او بیرته د ذهنیت هغوی ته ورکړو چې کومه د یو مملکت د یو حکومت خپل مسؤلیتونه دي، کومه د نړیوالو مسؤلیتونه دي، او وکان زمونږ په پایتخت کې څه روان دي. نو دا هغه مسایل دي چې دا مونږه د عامه پوهاوي د طریقه کولای شو، او همیشه چې زه کوشش په دې باندې کوم چې رسنۍ کې ډیر فعالیت ولرم، او په زمند کې دی کې ستاسو د رسنۍ نه د بی بی سی نه هم منندوی یم چې دغه برخه کې یو اندازه همکاري لري، ځکه دغه رسنۍ کولای شي پلی شرایطو کې یو ډیره ښه لاره اوسي د عامه پوهاوي لپاره، او د دغه لپاره چې دغه مسایل په واضح شکل باندې افغانانو ترمنځ نشه شي، او ټولو ته دغه ذهنیت ورکړ شي چې افغانان مسلمانان دي، افغاني ټولنه یو مسلمانه ټولنه ده، او هیڅکله د غرب او شرق پسې نه ده روانه، او د خپل اصولو د شریعت په اساس روانه ده. که ډېر یو محدوده حلقه په تیر نظام کې وله چې هغوی د اسلام د چوکات یا د شرعي ایجاب سره مناسب نه ول، هغه ډیر محدود کسانو، شاید هم هغه کسانو چې هغه ات افغانستان کې نو تربیه شوی، هغه په هر اسلامي ټولنه کې شته. اما مونږ نشو کوي په ډیر بخن سره په عامه اصطلاح چې د یو سپګد پر ټول پوستین ته ورورته کو. نو دغه برخه کې مونږ ضرورت ډیر کار ته لرو، او عامه پوهاوی ته لرو، څو مونږ دغه ځوانان، نوي ځوانان لکه عبدالله جان، د دوی ذهنیتونه په دې روښانه شي چې افغاني ټولنه اساس د شریعت او اسلام په اساس کېدل شوی او په همدغه اساس همیشه روانه ده. او نن هم زموږ غوښتنه د اسلامي امارت نه د ښځې حقوق د اسلام په چوکاټ کې دي، ځکه تل موږ دا وایو چې هغه حقوق چې اسلام ښځې ته ورکړي بل هیڅ دین مذهب فرهنګ نه دی ورکړي. حتی زموږ خپل افغاني فرهنګ بعضې حقوق د ښځو د اسلام په چوکاټ کې حذف کړي چې مخکې ما هم یادولي وکړه. نو په هغه اساس باندې موږ واقعي اسلامي حقوق د ښځو لپاره غواړو.
ډیره مننه آغلی داودزی. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو اونیز خبرونه نور بس دی. تاسو واورید د خپل میلمنو آغلی فروزان داودزی او سایمه خوګیانی څخه ډیره مننه کوم چې په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړ. متاسفانه چې آغلی اوژی امیل موږ ونه کړای سو چې له سټوډیو سره واصل سي، بل ځل به بیا د دوی سره خبرې کوو. اوریدونکو یو اونۍ وروسته به بیا له تاسو سره یم. تر بیا مو پر خدای سپارم.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.